السلام علیکم په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم پیل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړي استازي روزا اوتن بایو په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوه لوړ پوړو چارواکو سره په کتنو کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتن بایو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ دغه راز ویل شوی چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ترسره شو د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومت ولی او د افغانستان پر رغونه کې د ټولو افغانانو من جمله ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وشوې د طالبانو د حکومت د پاسپورت د ادارې نوی مشر مولوي عبدالکریم حسید پرون یک شنبه خپل دنده پیل کړه خو نه ویل چې د پاسپورت د ویش درېدلې بهیر به بیرته کله پیلېږي د پاسپورت ریاستي رونی خبر ورکړ چې د تل میاشتې له 14 به تر نامعلوم نیټې پورې د پاسپورت ویش بندوي چارواکو د غزن لامل تخنیکی مسایل بلل یا ویلي دي چې د پاسپورت د چاپ او اړوند نور تخنیکي وسایل ترمیم ته اړتیا لري د طالبانو د حکومت له پایله د پاسپورت ویش ستونزمن او خلک د اوږده او پیچلي بهیر په اړه تل شکایتونه کوي ټاکل شوی چې نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له خلکو غوښتي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره یې له فلج څخه خوندي کړي ویل شوی چې د پولیو ضد واکسینو دغه کمپاین په کابل کندهار هلمند نیمروز زابل اروزګان ننګرهار لغمان کونړ نورستان هرات فراه غزنی خوست پکتیکا او پکتیکا کې ترسره کیږي په عین حال کې د بیل او ملندا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د $1.2 میلیارد مرستې ژمنه کوي افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې پولیو بیخي له منځه نه ده وړل شوی د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کابل د اتاتورک ماشومانو روغتون ته د خوارزواکو ماشومانو د درملنې دارو درمل برابر کړي دي ډبلیو ایچ او پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا درمل د افغانستان لپاره د بشري حقونو د صندوق پر مټ د روغتون ته رسولې دي تر دې وړاندې د طالبانو د عام روغتیا مسؤلانو او ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان او امیندوار میندې له خوارزواکۍ انکړېږي پاکستانی چارواکي وایي د هیواد په جنوب لویدیځ یو نارامه سیمه کې د پولیسو او سخت دریځو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل شوی دی د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14 حملې تر شا یې لاس درلود په دغه حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي د خبر پاڼې له مخې له سخت دریځو وسله والو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي دي ازادي رادیو او ریا وړاندې په خبرونه کې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کړي و ګډونوالۍ د بشري حقونو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله دربار ده
We'll be talking with missions and
Mukbala mamuriyatuno aw malgur milatuno sazman sara bahas sukru shetsu kamuna uchat kri
Da basuna sumra muhim dia aw ayad afghan khuzudi waziyat la khikido sara bamrasta wakri
aga maqul lare chare wulatwi aw iqdam akiz ma pa anbandi da gatawar sabit daishi
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې مدافع سره مرکه کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو نړیوال جام کې تر اصلي لوبو مخکې نن له بنګلاديش سره تمریني لوبه کوي په کندوز کې د غیږنیونې مینوال وایي دا ورزش د افغاني کلتور یوه برخه ده او باید ورته پاملرنه زیاته شي
موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او موږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي
په غزنی کې د خزینه معلولینو د لاسي توکو یو ورځنی نندارتون جوړ شوی او ګډونوال هم خوښ وو
اوس دغه سې نمایشګاه شي کوم کارونه داسې دي چې پیدا شي د نجونو د معلولینو ستنادونه بهتره ژوند کوي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیک همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانونه د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه آزاد بحثونه ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د ښځو د چارو د برخې مسؤل هیدر بار وای دوی بل امنیت شورا وغواړي چې پر طالب چارواکو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر کلک بندیزونه ولګوي. امنیت شورا هر کال په اکتوبر میاشت کې د سولې او د ښځو د امنیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کوي. تفصیل د اسدالله‌الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د ښځو د حقونو په تړاو پرله پسې اندېښنې د دې لامل شوې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سږ کال په خپلو آزادو بحثونو کې دا موضوع وارزوي. ټاکل شوی چې د آزادو بحثونو په دې غونډه کې چې د راتلونکو پنځمه په ورځ ترسره کیږي د دوه نوي هیوادونو د نړیوالو بنسټونو 401 استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د ملګرو ملتونو د ښځو چارو اجرایی مشره سیما بهوس او د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیدربار د دغو بحثونو اصلي ویناوال دي. هی دربار په هغه پیغام کې چې تیر ماښام یې ازادي راډیو ته رالېږلی ویلي سګنی بحثونه به د افغانستان د ښځو پر وضعیت متمرکز وي. هی دربار ویلي دا غونډه به یو فرصت وي چې نړیوالو ته وویل شي د افغانستان لپاره کومو کارونو ته اړتیا ده.
موږ به له ماموریتونو او ملګرو ملتونو سازمان سره بحث وکړو چې څو ګامونه اوچت کړي. دغو ګامونو کې به د ملګرو ملتونو له صلاحیتونو نه په استفادې پر طالبانو د بشري حقونو د سرغړونې په پار سفري او نور بندیزونه هم شامل وي.
هی دربار وایي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت له لارې به په افغانستان کې د بشري سرغړونو حساب کتاب هم کیږي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د دوه نوي هیوادونو او بشري سازمانونو استازو په یوه ګډ لیک کې له امنیت شورا وغوښتل چې په نړۍ او ځانګړې توګه افغانستان کې د ښځو د حقونو ټینګښت ته جدي پام وکړي. په ظاهره همدا بشري او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته نه پاملرنه او د نجونو پر مخ د ښوونځیو بندېدا د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې اساسي لاملونه دي. د تیر اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر یو شمېر هغو طالب چارواکو د ویزې بندیزونه ولګول چې د ده په ټکو د افراطي تګلارو له مخې یې د ښځو حقونه نقص کړي دي. د طالبانو حکومت د امریکا د اقدام ته غبرګون کې وویل دا ډول کړنې دوه اړخیزې اړیکې زیانمنوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا روانه اونۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت په تړاو آزاد بحثونه ترسره کوي. دا بحثونه څومره مهم دي او آیا د افغان ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره به مرسته وکړي؟ دا پوښتنه اسدالله الدین د مرکې په پیل کې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو له فعال شینکې کډو خیل نه کړې ده.
زما په اند باندې که چیرې د امنیت شورا د افغانو مېرمنو په وضعیت باندې دغه بحثونه ترسره کړي، دا په دې معنا باندې چې دوی کولی شي د دغه آزاد بحثونو له لارې د افغان مېرمنو په واقعي وضعیت باندې پوه شي او تر څو پورې د هغوی د خوندیتوب او د هغوی د حقونو د لاسته راوړنو په خاطر باندې هغه معقولې لارې چارې ولټوي او اقدام وکړي. زما په اند باندې دا ګټور ثابتېدای شي چې تر اوسه پورې هم د افغان او مېرمن خوندیتوب یا د هغوی د هغوی وضعیت بین ملي ټولنې ته مهمه ده.
مېرمن کډوخیل د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیدربار ویلي دا له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو د ښځو د حقونو د نه مراعاتولو په خاطر بندیزونه ولګوي. څه فکر کوئ دا کار به څه اغیز وکولی شي؟
په هر صورت کېدای شي دا یوه لاره وي یا یو وسیله وي چې طالبان دې ته اړ کړي چې په دې دریز باندې یا په دې پالیسۍ باندې تجدید نظر وکړي. اما مهمه دا ده چې بین المللي ټولنه باید چې د افغانو مېرمنو خوندیتوب، د افغانو مېرمنو حقونه په خاطر باندې طالبانو سره خبرې اترې ولري، ناستې ولري او دا ورته تفهیم کړي چې د هر مملکت حکومتونه مسؤلیت لري تر څو پورې د وګړو مشروع حقونه مراعات کړي او د هغوی ژوند خوندي وساتي. نو دا به بهتره وي چې د خبرو اترو لاره دوی ته تفهیم کړی شي تر څو پورې طالبان او چارواکي هم په خپل مسؤلیت او دندې باندې پورا پورا پوشي.
هر کال اکتوبر کې ملګری ملتونه د ښځو پر امنیت او خوندیتوب خبرې کوي. سږ کال فکر کوي چې دوی به د افغانستان د ښځو د وضعیت ښه جاج له ځان سره ولري، ځکه د افغانستان د ښځو ښکاره استازیتوب په دې غونډه کې نه کیږي او د ښځو فعالانې هم له لرې واټنه یوازې اندېښنې څرګندوي.
بدون شک دا چې موږ مستقیم نمایندګي په ملګر ملتونو کې نه لرو، یا په مختلف مفهوم بین‌المللي سازمانونو یا په شورا د حقوق بشر کې موږ مستقیم استازولي نور نشته دی، زه فکر کوم بیا هم دا چې په مختلفو مجالسو کې په بین‌المللي سازمانونو لارې د بشر د حقونو سازمانو لخوا د ښځو ګروپونه او شبکې چې په بین‌المللي سطح موجود دي، همدارنګه افغان مېرمنې چې په مختلف ممالک کې ژوند کوي او د مختلفو پلاتفورمونو له لارې د ښځو د حقونو د غوښتنې په خاطر، د هغوی د خوندي ژوند په خاطر، د هغوی د زده کړو د تحصیل د حق په خاطر، د کار کولو په خاطر، د سفر کولو په خاطر باندې باربار اواز پورته شوی. زه فکر کوم یوه اندازه دغه نقیصه یا دغه کموالی رفع شوی، اما په هر صورت دا ډېره مهمه ده چې بین‌المللي ټولنه چې همیشه د اکتوبر په میاشت کې د ښځو په وضعیت باندې خبرې کیږي یا د هغوی په امنیت او خوندیتوب باندې خبرې کیږي، دا به بهتره وي چې د همدغو پروګرامونو له لارې د افغانو مېرمنو پوره نمایندګي وکړی شي او د دوی په وضعیت باندې خبرې وکړی شي او تصامیم په ونیول شي او نور ملکونه دې ته اړ کړی شي چې په دې کې هیڅ نوه معامله ونه کړي او دا ورته مهمه مسله وګرځي، تر څو پورې طالبان دا هم درک کړي دوی له یو طرف نه د افغان مېرمنو حق په مختلفو بهانو باندې زندوي او نقصوي، مطمئنه دی اوسې چې دنیا دا نسل یاده بستلی، ځکه چې بین‌المللي مسؤلیتونه هم هر ملک او هر با مسؤلیته حکومتونو ته متوجه ده.
د ښځو د چارو فعال شنکه کډو خېلو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د پنشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره یو شپږکسیز کمیسیون ټاکلی دی. د کابل لپاره د طالبانو د ولی ویان ضیاءالله هاشمي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن آخوند په امر دا کمیسیون رامنځته شوی چې د پنشیر ولایت د زندانیانو دوسیه چې د په کابل په زندانونو کې دي وڅېړي. نور په دې راپور کې
دا کس چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل ورور یې طالبانو یوه میاشت مخکې د جرم له کولو پرته زنداني کړی دی.
ورور مې د څخي پله په زندان کې دی، بېلو کومې ګناه یې نیولی دی. یو میاشت کېږي چې همدې د عمارت کسانو ونیوه. زما ورور بزګر و او بل هیڅ کار یې نه کوه. اوس یې هیڅ احوال نه لرو چې چیرته دی او وهي یې که نه. له دې ځای څخه یې چې بیولو زما مخکې ووهه. موږ غواړو چې هغه آزاد شي. یو د ترزو یو خپل مې هم زندان کې دي.
تازه د کابل لپاره د طالبانو د والی دفتر په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د طالبانو د رئیس الوزرا په امر یو شپږ کسیزه کمیسون ټاکل شوی چې د پنشیر ولایت د اړوندو ټولو زندانیانو دوسیې وڅېړي. د اعلامیه پر بنسټ دا کمیسون په کابل کې د پنشیر ولایت د میشتو عالمانو او مشرانو په غوښتنه رامنځته شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د والی ویان ضیاءالله هاشمي ازادي راډیو ته وویل
رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان و رهبری مقام ولایت کابل
د افغانستان د اسلامی امارت رئیس الوزراء په امر او د کابل ولایت د مقام پر رهبری د شپږو اورګانونو یو کمیسون جوړ شوی چې دا کمیسون به د کابل ټول زندانونه ګوري او د پنشیر ولایت د اوسیدونکو هغه دوسیه چې واړه جرمونه او حقوقي ستونزې لري پاړی څېړنه کوي، چې وروسته به معلومات د کابل ولایت له مقام سره شریک شي، بیا به راپور رئیس الوزراء ته ورکول کیږي.
رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان شریک میسازند.
ښاغلی هاشمی وایي د بیګناهی له ثابتېدو وروسته به پنشیر ولایت اړوند زندانیان ژر تر ژره آزاد شي. د طالبانو حکومت داسې مهال د پنشیر ولایت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره کمیسون جوړوي چې تر دې مخکې طالبان په پنشیر کې د اسیرانو په وژنې او د مقاومت له جبهې سره د تړاو په تور د خلکو د نیولو له امله د بشري حقونو په نقص تورن شوي. د طالبانو حکومت بیا دا ډول ادعاوې رد کړي او په ځینو مواردو کې ویلي دي چې پاړۍ څېړنې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم د تلې میاشتې په 14مه نیټه اعلان کړی و چې پنشیر کې د بشری حقوقو سرغړونې څېړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي شریکې شوې.
یو شمیر افغانان د پاکستان د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې د فساد او ګڼو ستونزو څخه سر ټکوي. په کابل کې د پاکستان سفارت څو ورځې د مخه په یوه اعلامیه کې ویلو د ګڼو کسانو ویزې ذکر دیږي چې غلطې کټګورۍ انتخابوي. نور بل صفي ولسته مګزي وورو.
زرګونه افغانان د پاکستان د ویزو لپاره په اونیو او میاشتو انتظار باسي. د دغو کسانو له ډلې ځینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې له اوږده انتظار وروسته بیا هم ویزې رد کیږي. وحدت الله خپلواک ازادي راډیو ته وویل د پاکستان سفارت خلک مجبوروي چې ویزې په پیسو واخلي.
ز کډمی او پنځمه اولادونه ټول هغه اېویډنس او پروف کوم ثبوتونه چې ما سره او ډاکومنټس ټول می سبمټ کړو، نو د پنځه نفرو د ویزې لګل او د دوه نفر ریجیکټ کول په کومه ځکه ډاکومنټس ټول یو دي. به دوه نفر کې د چا ویزې ریجیکټ کړي، یو زوی می دی یو کالو او مشر لور می دی یو لس کالو، د دې دوه ریجیکټ کړي وي.
خپلواک زیاتوي چې شپږ میاشتې د ویزو لپاره انتظار وست. د خیرګل سمیم په نوم یو بل افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې تر درې میاشتې ځنډ وروسته یې ویزه رد شوه.
پښتنه دا چې درې میاشتې ځنډ نه وروستم ولې ریجیکټ سي؟ مونږ خو کوم ویزې لپاره کوم ډاکومنټس وو هغه مونږ ټول پوره وو، حالانکه مونږ دعوتنامه مې راغوښته وه.
د پاکستان سفارت د اکتوبر په 12مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د ګڼو خلکو ویزې ذکر دیږي چې د کورنۍ د لیدو کټګوري انتخابوي. د سفارت په خبره دا کټګوري یوازې هغو کسانو ته ده چې له پاکستانیانو سره ودونه کړي وي یا ماشومان د غذایي پاسپورتونه ولري. خو د سفارت د خبرو په خلاف یو افغان مواصل اظهار صافي ازادي راډیو ته ویل چې فورمې سمیره کې کړي وي مګر بیا هم سفارت ویزا ورنه کړه.
دوی چې کوم مشکل وي د زیاتره افغانانو وختن لیکونه د دې وجنه رد کیږي چې دوی په پاکستان کې د خپل کورنۍ د لیدلو لپاره تل ما د تحصیلي ویزې لپاره، یعنی ما خپل فورم کې دا ذکر کړی چې ځان ته د ماسټری لپاره
د پاکستان د سفارت تر بیان لاندې چې په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړي او ګڼو کسانو د ویزو په برخه کې له لوی فساد شکایت وکړ. یو شمېر خلکو د پاکستان سفارت تورن کړي چې له هغو ایجنټانو یا کمیشن کارانو سره لاس لري چې په یو ورځ کې په ډیرو لوړو پیسو ویزې راباسي. سلمان ازادي راډیو ته ویل چې عام او بې وزلي خلک د پاکستان ویزې نشي ترلاسه کولای.
عام غریب افغان نشي کولای چې په اسانۍ سره دغه ویزه ترلاسه کړي. هر هغه کس چې دولتمن وي، شتمن وي، پیسې ولري، کولای شي چې په $1200 $1500 په یو ورځ کې درې ورځې کې ویزه ترلاسه کړي.
د پاکستان سفارت شاوخوا یو کال مخکې د افغانانو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه آنلاین کړل چې ورسره د ګڼو خلکو ویزې ځنډیږي او دا پروسه چې وارد مخه هم ډیره ورو او له ستونزو ډکه بلل کېده لا پسې لانجمنه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو له وزارت مو پوښتنه وکړه چې د دې ستونزې په تړاو یې څه اقدامات کړي، خو د دې راپور تر لیکلو پورې نظر ورنه کړ. پاکستان ته که څه هم تیرو کلونو کې ګڼ افغانان د درملنې، زده کړو او کاروبار لپاره تلل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو د 2023 کال اگست راوسته پاکستان ته تلونکي افغانان څو چنده زیات شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د خزینه معلولینو د لاسي توکو یو ورځنۍ نندارتون جوړ شوی و. ګډونوالي پر پرانستلو خوښي وي خو غوښتنه کوله چې سوداګر ولسی خلک او چارواکي د ورسره مرسته وکړي. په دې نندارتون کې د معلولو خزو په لاس جوړ شوی بیلابیل لاسي صنایع او ډول ډول جامې ننداري ته وړاندې کړی شوی.
پروانه حیدری د غزنی ښار په څنډه کې یو شخصي پوهنتون ته په خپل لاس ګنډلي کالي راوړي. د دلته دغه کالي ننداري ته یې شي تر څو یو څوک په مهربانه سي او ورڅخه وایخلي. خو دا ګیلمنه ده وایي په غزنی کې نو لسی وګړي او نه هم اړوندې ادارې ورسره چندان مرسته کوي.
له سوداګرو او خلکو څخه غوښتنه کوم چې زموږ نندارتون ته راشي، زموږ د لاسي توکو ننداره وکړي او وایخلي. د غزنی خلک له معلولو ښځو سره چندان مرسته نه کوي. په نورو ولایتونو کې خلک له معلولو ښځو سره زیات همکار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یو شمېر معلولو ښځو په خپل لاس جوړ کړي بیلابیل لاسي صنایع او ډول ډول جامې نندارې ته وړاندې کړل. د ښځینه معلولینو د لاسي توکو یو ورځنی نندارتون د غزنی د معلولینو ټولنې له لوري د معلولو ښځو د هڅونې په مخه پر لار اچول سوی و. په دغه نندارتون کې معلولو ښځو وویل پرته له دې چې خپل لاسي صنایع وپلوري د اقتصادي ستونزو د له منځه وړلو لپاره نورې لارې نه لري. دوی د طالبانو له حکومت اړوند ادارو څخه د دوی د لاسي توکو د بازار موندنې غوښتنه وکړه. نرګس حکمله په غزنی کې د لاسي صنایعو کارګو لري. دې هم دلته یو شمېر لاسي توکي نندارې ته راوړي وو. حکمل وای په خوا په غزنی کې د معلولینو په ټوله کې د ښځو اقتصادي وضعیت ښه و، خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون سره اوس ښځې زیاتې بې وزلي سوې دي.
کرنه وروره داسې خراب شو چې د ښځې ډېر متضرره شوه، ښځې ته ډېر ضربه ورېده شوه، ښځې بېچارهګان ټول له کاره ولوېده، له کارونه ولوېده، له خپل استعدادونه بېخي بېچاره د خپل استعداد نه شي کولی چې استفاده وکړي. که اوس دغسې نمایشګاه شي یا کوم کارونه داسې دې ته پیدا شي، لږ لږ کارونه بېرته دا د خلک د ښځې د نجونو د دې معلولینو استعدادونه بېرته ژوندی کېږي.
ناهیده افقی په غزنی کې د معلولو ښځو د ټولنې مشره ده. نوموړی د دغه نندارتون په څنډه کې رسنیو ته وویل اړوندې ادارې او د طالبانو حکومت دلته د معلولو ښځو لاسنیوی وکړي تر څو هغوی له فقر، بېوزلۍ او غریبۍ څخه په امان سي. اغلی افقی وویل دوی د ښځو د لاسي صنایعو په برخه کې بازار موندنې ته لاره هواره کړي.
خسی بیا هم پا دیر جورت سر دغل ترغلی دی، پا نندارتون کی گرون کردی، خپل لسی تو کی راوری دی، ترسو یو تو کی ملاتر وکری. موگ پا تیر دولت کی خم وقیت دلود، خروالی او دخز چارو ریاست از موگ زیاد ملاتر کوا، پا غیزانانه دخزو پا اختیار کی ور کردی و.
که دغه معلولې ښځې له اړوند ادارو او د طالبانو له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د دغه معلولو مېرمنو ملاتړ به کوي. په دغه ځای کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست ملا حمیدالله نثار وایي د دې پر ځای چې دغه ښځې خلکو ته د سوال لاس ور اوږدوي او یا له ځینو نورو ستونزو سره مخ کېږي، نو دا به ښه وي چې دوی لاسي صنایع بازار ته وړاندې کړي. موږ یې د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو.
د غزنی سیمه ییزه اداره په دې کوشش او تلاش کې ده تر څو دوی ته بازار موندنه او یا نور سهولتونه ورته برابر کړي. په مجموع کې محلي اداره له دوی سره پراخ همکاره ده او د دې ستونزو ته به انشاءالله په وخت سره رسیدګي کړي.
په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیری ښځې په دې نظر دي چې په دا وروستیو کې په هیواد کې ښځې له سختو اقتصادي، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو سره مخ سوې دي.
ټاکل شوی نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزندې ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له خلکو غوښتي دي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره یې له فلج څخه خوندي کړي. یو هم اورزګان ولایت دی. په دې ولایت کې د یونیسف په مالی مرسته بیا د ګوزن یا پولیو د عامه پوهاوی په هدف د کرکټ لسوریزې سیالۍ پیل شوې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پولیو د واکسین د کمپاین په پاره د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالۍ نن په ترینکوټ ښار کې پر داسې مهال پیل شوې چې دغلته د کرکټ ټولو لوبغاړو هغه لباسونه هم په تن کړي و چې پرې لیکل سي و خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه سیالیو کې چې دیرش لوبډلې لوبیږي لساورې زیدي او د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شوې. په اوزګان ولایت کې د پولیو د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر زلمی بریالی د یاد لوبو د پیل پر مهال له خلکو غوښتنه وکړه چې د پولیو د دغه ملي پروګرام په تطبیق کې دې ورسره مرسته وکړي. د ویلا هم په دغه ولایت کې ډیر سلنه ماشومان هر ځل په دې خاطر پاتې کیږي چې طالبانو د کور په کور د واکسین د کمپاین مخه نیولې ده.
پروګرام ما په هوی د پاره موږ همیشه همدار کم علي زلي بکو دا ځوانان به تشویقو او کم ټیم چې ولاړ دي ټول یو ټیم یو د پولیو ټیم د پولیو د پاره به کار کوو. هیله مو دا ده چې کوم جه سلنه زموږ سره ماشومان پاتېږي دا به هم موږ ځان ورته رسوو او دا به انشاءالله ادامه پیدا کړي. دا به د جزا څخه ولسوالۍ ته غځوو. ولسوالۍ کې به هم چنان په همدغه رقم کار کوو.
بلخوا بیا غلوبغاړي چې په یادو سیالیو کې لوبیږي دغه ډول ټورنمنټونه د ځوانانو لپاره ګټور بولي. وایي دا څه د ځوانانو پر روحیه مثبت تاثیر لري. دی ټول له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومانو ته دوه څاڅکي د پولیو واکسین ورکړي تر څو ماشومان یې د تل لپاره د فلج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
عبدالرزاق توفان دی د حکیمي کرکټ لوبډلې یو تن لوبغاړی یم او دلته راغلی یم نن ورځ د موسسې دخوا چې د پولیو واکسین لپاره د هغو دخوا یو ټورنمنټ په لاره اچول شوی دی. نو نن یې د ابتدایي مراسم و نو نن به زموږ لوبې به دې ټورنمنټ کې او لوبه سرته رسوو. موخه یې دا ده چې د پولیو د له منځه وړلو لپاره په هیواد کې کار وکړو او د ورزش د لارې خلک په دې خبر کړو او د ورزش د لارې یو پیغام پرېږدو چې د پولیو واکسین باید هر ماشوم ته ورسیږي.
ډیر ګټور دی ځکه چې ځوانان چې دي تر راځي پر ژغ رسوالای شي او پر کرکټ باندې ډیر موثر تاثیر کولای شي. دا ځوانان چې دي نن ډیر خوشاله دي چې تر ټول سوي دي.
د پداسیال کې د چسر لننه د ورزګان په ګډون په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کمومره ماشومان لپاره د پولیو د 2 څاڅکي واکسین د ورکړی کمپاین پیل شوی دی. افغانستان اوس د نړۍ یو له هغه هیوادونو څخه دی چې لا هم پکښې د پولیو وایرس موجود دی او د روان 2022 میلادي کال د پیل څخه تر دا مهال پورې پکښې کې دوی مثبتې پیښې هم ثبت شوی دی.
و امریدل چپه اورزګان ولایت کې د ګوزن یا پولیو د عامه پوهاوی په هدف د کرکټ لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بیا د کرکټ د شل اورونو نړیوال جام لوبو ته تیاری نیسي. نن له بنگلاديش سره تمريني لوب لري.
ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د شل اورونو د نړیوال جام د تیاریو په لړ کې خپل لومړی تمريني لوبه له بنگلاديش سره وکړي. د لوبډلې ته افغان ټیم د آسیایي جام د شل ورونو لوبو په ترڅ کې د وو وکټو په توپیر ماتې ورکړې وه. دا لوبي د اگست له 28 د سپتمبر تر 11 په متحد عرب اماراتو کې ترسره شوې. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان بل لوبه له پاکستان سره ده. د پاکستان او بنگلاديش لوبډلې تقریبا سره ورته لوبي کوي او په دغو دوو هیوادو کې پیچونه ورو دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد پلی باور دی چې شب دا وای چې افغان لوبډلې له هغه ټیمونو سره چې لږ لوبې کړې دي د نړیوال جام د تیاریو لپاره لوبې کړې وای.
افغانستان ډېر وخت کېږي چې لږ آسټرالیا نیوزیلند او د انګلند سره شلاوري د کرکټ نه دا کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو تر آسیایي جام وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا لوبې د نړیوال جام د تیاریو لپاره ګټورې وي. بیا افغان لوبډلې په متحد عربي اماراتو کې د یوې اونۍ په مخه تمرینات ترسره کړل چې له هغه وروسته د تلې په ومه استرالیا ته روانه شوه څو هلته د کرکټ بورډ په وینا د استرالیا له هوا او پیچونو سره د تمرینونو پر مهال لږ ډېر آشنا شي.
د غراس په کندوز کې د غیږنیونې مینوال وایي دا ورزش د افغاني کلتور یوه برخه ده او باید چارواکي ورته پاملرنه زیاته کړي. په کندوز کې هر اونۍ د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته له ولسوالیو او شاوخوا سیمو سلګونو کسان ورځي.
په کندوز کې هر جمعه د غیږنیونې سیالۍ ترسره کیږي او نندارې ته سلګونه کسان راځي. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې دوی د غوره لوبغاړو د غوراوي او د خلکو ترمنځ د یووالي لا ټینګښت په هدف هر جمعه په دې ولایت کې د غیږنیونې سیالۍ ترسره کوي. په کندوز کې د یاد فدراسیون مسؤول محمد انورجي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نن خو تاسو وینئ چې سپینزر په لوبغاړو کې زموږ پهلواني مسابقې وي. لیلا الهام ډېرې ښې پهلوانیګانې کېږي د ولسوالۍ نه د کلبونو نه د کندوز راځي همدلته مسابقې موږ پر ګزارو. بله جمعه هم چې راځي موږ همدلته پهلواني لرو. ځوانان د مواد مخدر نه د بد کارونو راتاویږي.
ښاغلی انورجي وایي چې ورزش د روغتیا ضامن دی او باید ټول خلک په تېره بیا ځوانان د بې ځای وخت ځای کولو پر ځای ورزش وکړي. په یاد ولایت کې یو شمېر لوبغاړي وایي له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره د غیږنیونې په سیالیو کې ګډون کوي خو له طالب چارواکو غواړي چې د دوی شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په کندوز کې د منصور پهلوان په نوم یو لوبغاړي ازادۍ راډیو ته وویل
پهلواني امروزی ما از ولایت بلخ
نن په دې سیالیو کې د کندوز تخار بغلان او بلخ ولایتونو پهلوانانو ګډون کړی وو. ما د کندوز په استازیتوب خپل حریف ته ماتې ورکړه. ورزشکاران له بیکاری او اقتصادي ستونزو ځوریږي. باید اړوند چارواکي د ورزشکارانو ستونزو ته توجه وکړي.
په دغه ولایت کې د غیږنیونې د برخې یو بل لوبغاړی صبغت الله هم وایي چې یو شمېر لوبغاړو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش یې پرېښی دی.
چارواکي باید ورزشکاران تشویق کړي او د غیږنیونې برخې ته توجه وکړي. زموږ یو شمېر پهلوانانو ښه لاسته راوړنې درلودې خو د اقتصادي ستونزو له امله ورزش پرېښی. موږ له چارواکو غواړو چې د ورزشکارانو لاسنیوی وکړي.
د غیږنیونې یو شمېر مینهوال دغه لوبه د افغاني کلتور یوه برخه ګڼي او له اړوند چارواکو غواړي چې دغه لوبې د ودې لپاره باید جدي توجه وکړي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالحنان چې د غیږنیونې نندارې لپاره د کندوز ښار ته راغلی وایي
د غیر نیولو ورزش چې دی د افغانانو کلتور یوه برخه ده. موږ له چارواکو غواړو چې د دې لوبې د ودې لپاره پاملرنه وکړي او زموږ د ورزشکارانو ستونزو او مشکلاتو ته جدي رسیدنه وکړي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د غیږ نیونې یا کورش لسګونه رسمي کلبونه فعالیت کوي او په وروستیو کلونو کې د دې ولایت ورزشکارانو په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو خپرونو یوه نوې خپرونه درته خپروو. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي نوې ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا په کابل کې د طالبانو د حکومت له دوو لوړ پوړو چارواکو سره په کتنه کې د نجونو د زده کړې پر اهمیت او یو شمېر نورو مسلو خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو ټویټ کې ویلي چې اوتن بایوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي سره په کتنه کې د افغانستان د خلکو د لومړیتوبونو په برخه کې پر همکاري ټینګار وکړ. دغه راز ویل شوي چې په هغه کتنه کې چې د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر سره ترسره شو، د نجونو د زده کړې تر څنګ د حکومت ولی او د افغانستان په رغونه کې د ټولو افغانانو من جمله ښځو پر حیاتي ونډې خبرې وشوې. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ د ادارې نوی مشر مولوی عبدالکریم حسیف پرون یکشنبه خپل دنده پیل کړه، خو نه ویل چې د پاسپورټ د ویش درېدلی بهیر به بیرته کله پیلېږي. د پاسپورټ ریاست تېره اونۍ خبر ورکړ چې د تلې میاشتې له شپاړسمې به تر نامعلومې نېټې پورې د پاسپورټ ویش بندوي. چارواکو د دغه ځنډ لامل تخنیکي مسایل بللي دي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزندې ناروغۍ ضد واکسینو کمپاین پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له خلکو غوښتي دي چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي او د ټول عمر لپاره یې له فلج څخه خوندي کړي. ویل شوی د پولیو ضد واکسینو دغه کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزګان، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، هرات، فراه، غزنی، خوست، پکتیکا او پکتیکا کې ترسره کیږي. په عین حال کې د بیل او میلنډا ګیټس بنسټ وایي په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره د $1.2 میلیارډ مرستې ژمنه کوي. په اوس وخت کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې له منځه نه ده وړل شوې. افغانستان د روان کال له پیل راهیسې د پولیو 2 نوي پیښې او پاکستان د پولیو د 6 نوي پیښو د ثبتولو خبر ورکړی چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کابل د اتاتورک ماشومانو روغتون ته د خوارزواکو ماشومانو د درملنې دارو درمل برابر کړي. ډبلیو ایچ او پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا درمل د افغانستان لپاره د بشري حقونو د صندوق پر مټ دغه روغتون ته رسولي دي. پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په جنوب لویدیځ یوه نارامه سیمه کې د پولیسو او سخت دریځو ترمنځ په ډزو کې 15 سخت دریځي وژل شوي دي. د پاکستان د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دا پیښه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې امنیتي ځواکونو د هغو سخت دریځو په وړاندې عملیات ترسره کول چې د اکتوبر د 14 حملې تر شا لاس درلود. په دې حمله کې 3 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې له سخت دریځو وسلوالو سره په ډزو کې د امنیتي ځواکونو 4 غړي ټپیان شوي دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام اورز مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن به ښوونکی موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار د یو کچیل عنصرونو څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی نیوټرونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متناوب بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغوی له پټلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورت څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عیني شعاع تناوب وایي چې عیني شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عیني شعاع هم د پورت کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عیني شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشتې خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غوښتنو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادیږي. د الکترون د غوښتلو انرژي د پورته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غوښتلو انرژي یې زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیګیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورت کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل چې چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی چې د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورت کښته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره داخلي قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورته څخه کښتې خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکتروپوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالی فلزونه دي هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپته عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري د هغوی د ډي فریسوي او اتمیش نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوښو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تهمس ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا ووایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان اورګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي. وای د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وای دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او شیدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدز دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالتس دي. اکسایډونه وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نور عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډونو د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شی خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي، د فلز هغه شی خواته د قوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمېر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید په مثالونو کې. د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندی وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګي نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمې چې مالګي نه جوړوي ډیر کم دي، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګي جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دي، کلوي دي، امفو 3 او پلاندی 2 سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم زابي اکسایډ سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنی اکسایډ د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنی کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بل نه بیا دا ډول اکسیجن د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفتونه لري. لوبو سره تعامل کوي کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکسایډ وینو چې د اوبو سره تعامل کوي د کلسیم اکسایډ انټیشیو مرکب جوړوي. همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکسایډ یا سوډیم هایدروکسایډ جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په ډول د اوسپنی اکسایډ د هایدرو کلوریک اسید سره تعامل کوي د اوسپنی کلورایډ، همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفر د سیماب تعامل وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوری، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایټروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایټروجن مرکب دا لاسته راغلي مرکب ځنې جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي. چې مثالونه یې په لاندې ډول سره ذکر شوي دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوي دي وینوي. همدارنګه مولي اکسایډ نه غیر فلزات اکسیجن له تعامل څخه لاسته راځي او لاندې خواص لري. اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي. همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي، لکه په مثالونو یې لکه پولادي ماتلو کې لیدل کیږي. او د کلوي اکسایډونو سره مالګي جوړوي. همدارنګه فوتریک اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګي جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګي اوبه جوړوي. د موری اکسایډونو د کلوي سره تعامل کوي او مالګي اوبه جوړوي. د تیزاب اکسایډونو سره تعامل کوي مالګي جوړوي. چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سیوی دي. همدارنګه د کلوي د اکسایډونو سره تعامل کوي او د مالګي جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایډونو استحصال وایي چې اکسایډونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایډونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی. چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي، لکه کاربن د اکسیجن سره تعامل، کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډونو استیز اول د کاربون د تجزیه څخه لاس سره چې کاربون تجزیه په کاربون د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربون ډای اکساید لاس سره د زینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو استول یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي. همدارنګه د نایټریټ له تجزیه څخه هم شي اکسایډونه لاس سره راځي. دوه بیا وايي د سلفیدونو له تجزیه څخه هم اکسایډونه لاس سره راځي. د لوړ عالی اکسایډونو له تجزیه څخه لاس سره راځي. همدارنګه د سیکل اکسیدیشن نمبر لرونکو اکسایډونو څخه هم اوبه لاس سره راځي. اوس اکسایډونه د استعمال ځای نه وچ په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري. پومیدور اکسایډونه استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډونه څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونه څخه کار اخلو. په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی، همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي.
ان کی پنننی درس کې دتا قلوی اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کا اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنې که چیرې NH2 په پښي کې و د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجې او درې درجې لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شی دی؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایو. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. دغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ټرشری امین سو یا درې درجه، تر هغه پسې کمزور یې سیکنډری سو، بیا پسې پرایمری سو او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه د امین نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نوی زده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امین لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امین لیکو ځکه د امین کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې سی ایچ تھری دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امین یا میتایل این ایچ ټو چورته وایي میتایل امین. ایتایل میتایل امین دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امین. ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا توری کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شی دي؟ امین دي. دریم بیا پینایل امین دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کېږي، بیا پینایل ورته ویل کېږي. پینایل امین معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امین وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي، بیا چې جوړي آر این ایچ تھری، یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه پر څنګه معلومیږي، بغلته کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې، نو دا څه مال جوړیږي؟ کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي، میتایل امونیم کلوراید جوړي، که بیا بیس تر واچوي، بیا میتایل امونیا، بیا اوبه جوړي، او بیا سوډیم کلوراید، مکمل پاکه مالګه را باسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل، تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید، دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه امین کلوراید جوړیږي، بیا کلکلی ور واچوي، بیا ټول مکمل سره جلا کیږي، میتایل امین جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دي، د بل مرکب دي. خو په خلاصه کې چې شویل کېږي، کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امین، دوه درجه امین، او درې درجه امین هغه به اوس وایي. یو درجه امین که چیرې یو این وي، پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي، نو مړې امین ته یو درجه امین ویل کېږي. یو این وي، دوه هایدروجن وي، یو ریډیکل ګروپ وي. یو این، دوه هایدروجن، یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری، سی ټو ایچ فایو، سی تھری ایچ سیون، د میتایل کورنۍ، د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکښې راکړلی سي، هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی، دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره، دا پرایمری امین دي، ولې؟ یوازې د یوه سی سره کنیکټ دي، نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دي. دغه این چې دي یا دغه امین ګروپ چې دي پرایمری دي، دا نور ته نه ځو، دا نور شاید فرق ولري، شاید سیکنډري، شاید ترشري. موږ چې وایي پرایمری، پرایمری څه معنی؟ این دي، شاوخوا ایچونه دي، او یو بغل ته سی ده، نو دا پرایمری شو. بیا دو درجه امین یا دوه درجه یې امین چورته وایي، هغه بیا څه شی دي؟ که چیرې یو این وي، پر اطراف یو هایدروجن وي، دوه ریډیکل ګروپونه وي، نو مړې امین ته بیا دوه درجه امین ویل کېږي. یو این وي، دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي، یو دانه ایچ وي، دغه امین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امین ورته وایي. په مثال کې وګوري، این دی، دلته یو کاربن دی، دلته بل کاربن دی، دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي. دا خواته موږ نه ګورو، د دغه این بغلته چار شي نوشتای، هغه د دغه این کیاس کوي. نو دغه این اوس کیاس پر چی شي دی؟ پر یو سی دغه دی، یو سی دغه دی، دا یې دوه درجه امین. چې نن موږ ویلي چې یو این وي، یو بغلته ایچ وي، دوه بغلته ریډیکل ګروپونه وي، دې ته دو درجه امین ګروپ ویل کېږي. بل بیا درې درجه امین دي، که چیرې یو این وي، پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي، نو مړې امین ته درې درجه امین ویل کېږي. یو این درې تر پر ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجې یا ټرشری امائن ورکول کیږ. په دغه ټول مرکب کې دغه چې دی درې درجې دی، دغه این چې دی دوه درجې دی، دغه این چې دی یو درجې دی. دی درې درجې څنګه دی؟ یو سی دلته سره مشتجه ده، یو سی دغه ده، یو سی دغه ده. که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری امائن بلل کیږ. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امائن دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امائن کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي. دا هم یو ډول مشهور امائنونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
لدا د کیمیا نه نه درس تر سره د خوانزي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا پراتونکو کی درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لګرانو زده کوونکو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي. لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
مسافر غنده والا اڑما ماث میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مارا اور غنده والا اڑما غلے دے کچھ کے مسافر غنده والا اڑما ماث میں دے غرور ہے وسوال گر غنده والا اڑما سمر سخت مزل و پس سخت یوم پیدا کر لے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیم سوائم غگ میں نوزی شما کزړه کان کړم لاړ شما ستا د ور زنجیر مې د پلاس کې ژوند نه زایم اوس تل کلو نو دې غوا ورم رانا و پخته سوکه به څنګه درته وایم چې زایم